السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدر من دوستانو د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو تم زه رضوان مراد هر کله کوم د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ایران د جمهوریت ریاست انتخاباتو کې منځلارې کاندید رضا عارف اعلان وکړ چې له سیالیو څخه وځي په ترکیه کې په سلونو پولیس تقسیم میدان کې د اعتراض کوونکو لخوا له جوړ شوو موانعو څخه تیر شول په روانه خبرونه کې چې په تخنیک برخه کې را سره طاهر روخان همکاري لري او چې ملګرو ملتونو یو نوې څېړنه ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له امله نږدې 2500 ملکی وګړي وژل شوي دي خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه
السلام علیکم د افغانستان د دې مهال خبرونه زه جمیله ظریف وړاندې کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي له مشرانو جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون د تشکیل دندو صلاحیتونو قانون تصویب کړي له اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره د دوه شرکتونو کار ځنډولی دی پورا خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له مشرانو جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړي یان کوبیشنن په یو خبري غونډه کې وویل چې د خو انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر باید مشرانو جرګې دا قانون زر تر زره تصویب کړي او د توشیل لپاره ولسمشر ته ولیږي
I was encouraged to hear that yesterday was
زه ډیر خوشاله سم چې کله مې ووریدل ولسی جرګې 13 ورځ د انتخابات کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب کړ اوس ما هیله ده چې مشرانو جرګه هم له دې قانون خپل ملاتړ وشي او ژر تر ژره تصویب کړي
degree of political maturity and will
ولسی جرګې 13 ورځ د انتخابات کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د سینو وکیلانو له مخالفتونو سره سره تصویب کړ یان کوبیش له مشرانو یان کوبیش له ملي شورا وغوښتل چې د انتخاباتو قانون هم زر تر زره تصویب کړي له اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره د دوه شرکتونو کار ځنډولی دی عزیز الله الدین ازادي راډیو ته وویل چې دغو دوه شرکتونو قراردادیانو د مالونو د اخیستلو لپاره له دولت نه د مالونو له اصلي قیمت نه د ډیرو پیسو غوښتنه کوله لودین په خبره د دولتي ادارو په قراردادونو کې د فساد موجودیت هغه څه دي چې دوی ډیره پاملرنه ورته کوي څو وکولی شي مخه ونیسي د دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې ډیر لستون وسلوالو مخالفینو ته مرګ شو بلاړولې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه عملیات په پکتیکا لوګر او کندهار ولایتونو کې ترسره شوې دي د دوی د معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې امنیتي ورګانونو یو اندازه وسله او چاودیدونکو مواد هم ترلاسه کړي دي او د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوګیانو ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي د ننګرهار د والی ویان د احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفینو ته دغه تلفات تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو په ابکو او حکیم آباد سیمو کې د ګډو عملیاتو له امله وښتي دي نوموړی وایي چې په وژل شوي وسلوالو کې 3 تنه بهرنیان هم شامل دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حق لا څه نه دي ویلي د اتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنا قال کو زید تر وړاندې کوي
د ایران د جمعې د ورځې جمهوریت ریاست انتخاباتو کې منځلارې کاندید رضا عارف اعلان وکړ چې له سیالیو څخه وځي عارف په خپل ویبپاڼه کې ویلي پخوانی منځلارې جمهور رئیس محمد خاتمي ورڅخه غوښتي چې له سیالیو څخه وځي ویل کېږي چې د رضا عارف په څنګ ته کېدو سره به بدلون غوښتونکي بل یوازینی منځلارې حسن روحاني ته رای ورکړي د خاتمي مشورتي شورا ویلي له روحاني څخه د بدلون غوښتونکو د ډلې د کاندید په توګه ملاتړ کوي د دوشنبه په ورځ بل کاندید د ایران د پارلمان پخوانی رئیس غلام علي حداد عادل هم له کاندیدو څخه صرف نظر کړی و حداد عادل ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته نږدې کس بلل کیږي د جون د 14 انتخاباتو کې د پاتې کاندیدانو ډیر شمېر د اسلامي رژیم محافظه کار ملاتړي بلل شوي د سوری دولتي ټلویزیون وایي 2000 وژونکو د دمشق په مرکزی برخه مارجه میدان کې حمله وکړه لکه تر لکه 14 کسان یې ووژل او له 150 زیات ټپیان کړل ویل کیږي چې حمله د سوری د مهاجرت او پاسپورت وزارت ته نږدې شوې د سوری د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې مرکز یې په لندن کې د هم حمله تایید کړې خو وایي چې حمله د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې د ځای په ځای شوو بمونو په واسطه شوې د الاخبار یا تلویزیون د چاودنې په سیمه کې د زیانمنو شوو موټرو او په وینو باندې د ککړو پلو لارو تصویرونه خپروي او امبولانسونه ښکاري چې د چاودنې ټپیان انتقالوي په ترکیه کې د مظاهرو او شخړو ضد په سلونو پولیس د استانبول ښار تقسیم میدان کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا جوړو شوو بندیو یا موانعو څخه تیر شول. اعتراض کوونکي له یوې اونۍ راهیسې په پارک کې دېره دي. پولیسو له میدان څخه د اعتراض کوونکو د خوراولو په مقصد له اوښکې بهوونکي غاز او اوبو څخه کار واخیست. یو محدود شمېر اعتراض کوونکو پر پولیسو د لاسي بمونو ګزارونه وکړل. د حریت ورځپاڼې خبریال اردم ګونیس وایي تقسیم پارک لا هم د اعتراض کوونکو په ولکه کې دی. پارک لا هم د مظاهره کوونکو په واک کې دی، خو پولیسو د تقسیم میدان په نورو برخو، یعنې جمهوریت څلی، د تقسیم میدان مرکز، د اتاتورک فرهنګي مرکز او یوې سترې ودانۍ باندې واک ټینګ کړی. پولیسو د اتاتورک له فرهنګي مرکز څخه ټول شعارونه یا پوسترونه او بیرغونه لرې کړي او یوازې د ترکیې بیرغ لګولی دی. په ترکیه کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې وې چې یو شمېر اعتراض کوونکي د مې میاشتې په 1 په تقسیم میدان کې د یوې پراختیایي پروژې د مخنیوي په مقصد راټول شوي ول، خو پولیسو د هغوی په مقابل کې له قوې څخه کار واخیست. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي د چهارشنبې په ورځ به له حکومت ضد اعتراض کوونکو سره چې وایي حکومت دیکتاتورۍ ته مخه کړې وګوري. په یوې نوې څېړنې کې ښودل شوي چې په یو شمېر هېوادونو کې د ځان وژنو او پوځي لګښتونو د زیاتېدو له امله نړۍ په ناامنې سیمې بدله شوې. د ګلوبل پیست یا نړیوالې سولې د 2013 کال په راپور کې ویل شوي چې په تیر کال کې 110 هېوادونه نارامه ول او 40 نور سوله ییز پاتې شوي. په څېړنه کې د سوریې د کورنۍ جګړې، په ایران، افغانستان، عراق او نورو هېوادونو کې د زیاتو پوځي لګښتونو یادونه شوې ده. د نړیوالې سولې د موسسې په څېړنه کې دغه راز ویل شوي چې روسیا، آسیا او اروپا په نړۍ کې هغه سیمې دي چې زیاتې سوله ییزې نه دي. په څېړنه کې دغه راز ویل شوي چې آیسلند په نړۍ کې تر ټولو سوله ییز او افغانستان لږ سوله ییز هېوادونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسرائیل او فلسطین ته خپل سفر وځنډاوه او غواړي په روانې اونۍ کې د سوریې د رژیم مخالف یاغیانو ته د مرستې د لارو چارو په اړه د سپینې ماڼۍ په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جن پساکی وایي د سپینې ماڼۍ په خبرو کې به سوریې ته د عسکرو استولو پرته د رژیم د مخالفانو د ملاتړ په ټولو اړخونو بحث وشي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د راپورونو له مخې واشنګټن د سوریې یاغیانو ته د وسلو ورکولو پر مسلې غور کوي. یاغان په دې وروستیو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د سختو حملو او په جګړه کې د لبنان د حزب الله جنگیالیو د خپلتیا له امله سخت ځپل شوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونو تېره اونۍ د حزب الله جنگیالیو په ملاتړ د قصیر مهم ستراتیژیک ښار ونیوه. او وروستی خبر دا چې چین فضا ته د دوهمې ښځې استولو تیاری نیسي. تمه ده چې د شینشو په نامه فضایي بیړۍ کې 3 چینایي فضانوردان نن د چین په لویدیځ کې له فضایي مرکز څخه فضا ته واستول شي او 15 ورځې به هلته پاتې شي. دا ځل به د فضایي ماموریت په عمله کې 3 کلنه وان یا پینګ چې دوهمه ښځینه فضایي پیلوټه ده فضا ته واستوله شي. یا پینګ به په دې ماموریت کې له فضا څخه د چین په یو ښوونځي کې زده کوونکو ته درس هم ورکړي. چین تیر کال هم یوه ښځه فضا ته استولې وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له امله نږدې 2500 ملکی وګړي وشل شوي دي. په دې اړه په دې خبرونه کې مفصل ریپورت اورئ. د پکتیا مقامات وایي چې په دې ولایت کې اکثره د دولت وسوال مخالفان بهرني وسلوال دي. خلک هم د دوی خبره تاییدوي.
د جرمت اکثر سیمو کې بهرني طالبان اکثر د چشمایان او عربان طالبان دي. اکثر پاکستاني طالبان جرمت کې زیات لیدل.
د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دې ولایت په جړې ولسوالۍ کې له دوو ماشومانو څخه د سرونو پرې کول په کلکو الفاظو غندل.
یو ماشوم په هیڅ صورت د جنګ طرفدار نه دی، ځکه چې د دوی فکري توانایي دا دلالت نه کوي چې دوی په یو چا سره په جاسوسۍ کې روابط ولري.
د ښځو د حقوقو ځینې فعالان وایي هغوی چې د ښځو پر وړاندې د خشونت د قانون له تصویبېدو سره مخالفت کوي اصلا له قانون څخه خبر نه دي. په روانه خبرونه کې په ترکیه کې د روانو مظاهرو حال هم درکو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د لوب له میدانه او کور کلی اوري. ازادي راډیو له سهار 2 څخه د ماخام تر 2 پورې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 سپا په ډیر سفر ډول اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو یو نوې څېړنه ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له امله نږدې 2500 ملکیان وژل شوي دي. د دې څېړنې له مخې د تیر میلادي کال د همدې مودې په مقایسه د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه ارقام د اندېښنې وړ وبلل او د جګړې له ښکېل خواهی وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو په دې نوې څېړنه کې بیا هم د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه د ملکیانو د وژنې اصلي لامل بلل شوی. په دې څېړنه کې راغلي چې د روان میلادي کال په 15 میاشتو کې ملکیانو ته 40% مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو لخوا اوښتې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکو بش د سېشمې په ورځ د دې څېړنې د خپرېدو پر مهال وویل د 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه نږدې 2500 ملکیان وژل شوي چې 21% یې ماشومان دي.
Between the 1st January and the 6th of June.
د روان کال د جنوري له پیل څخه د جون تر شپږمې نیټې پورې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې 2499 پیښې ثبت کړې. دا پیښې ټولې د جګړې له امله رامنځته سوي. د 2012 میلادي کال همدې مودې ته په کتو د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی. یو موضوع چې ډېره د اندېښنې وړ ده هغه دا ده چې د دې مرګ ژوبلې 21% وژل سوي او ټپیان ماشومان دي چې دا د منلو وړ نه دي.
ښاغلي کوبش وویل چې د مخامخ انتحاري حملو له کبله بیا د ملکیانو په وژنه کې سږ کال 40% کموالی راغلی. د ملګرو ملتونو په دې نوې څېړنه کې ملکیانو ته د اوښتې 9% مرګ ژوبلې مسؤلیت پر افغان ځواکونو اچول شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په مرستندوی ادارو باندې د وسلوالو مخالفینو حمله هم د اندېښنې وړ وبللې او زیاته کړه چې اصلي قربانیانې بې وزله کسان دي ځکه چې کېدای شي مرستې ورته کمې شي. یانکو بش ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د ډېرېدو عوامل داسې په ګوته کړل.
دا ټول د دې لپاره په خپل قوت دوام لري چې وسلوال مخالفین د ملکیانو خوندیتوب د قانون حاکمیت او نړیوالو بشري قوانینو ته پاملرنه نه کوي. دا ډېر حساس کال دی. ډېر ژر به افغان ځواکونه د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت او رهبري په غاړه واخلي. نو مخالفین هڅه کوي تر څو دا ثابت کړي چې افغان ځواکونه په هغه موقعیت کې نه دي چې دا کار وکړي.
یانکو بشویل د ملکیانو وژنه یو جنایت دی او باید چې عاملین محاکمه شي. د ملګرو ملتونو د چارواکي ویل چې د روان میلادي میاشتې په 14 نیټه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه بحث وشي. د دې په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان په امنیتي شرایطو خبرې وشي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتوالی او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال موضوع به هم پکې شامل وي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د ملګرو ملتونو د دې نوې څېړنې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې داسې راپورونه یو اړخیز بللي او رد کړي دي. اسدالله الدین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، د اسدالله الدین په رپورټ کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له امله نږدې 2500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د افغان دولت ضد وسلوالو ترڅنګ په زیاته اندازه بهرني وسلوال هم فعالیت کوي. د پکتیا اکثره اوسیدونکو هم دا تاییدوي چې په سیمو کې بهرني وسلوال لیدل شوي دي. له سیمې په زموږ همکار داود تپان رپورټ راستولی دی.
چارواکي وایي په پکتیا کې د بهرنیو وسلوالو شمیر زیات شوی دی، خو دا نه وایي چې په کومو سیمو کې او شمیر یې څومره ته رسیږي. خو د دې ولایت ولایتي شورا د افغان دولت ضد بهرنیو وسلوالو شمیر په سلو کې 90% یادوي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی وریاخیل وایي په دې ولایت کې د افغان وسلوالو شمیر کم او همدغه شته افغان وسلوال طالبان هم د مجبوریت له مخې د وسلوالو په لیکو کې برخه اخلي. خو د ده په خبره د دغه وسلوالو په لیکو کې اکثره بهرني وسلوال جنګیالي دي.
زمونږ او تاسو وطني طالبان په حقیقت باندې پوسوي دي، اکثره زله نه کوي. هغه یو تعداد چې مجبور دي چې دوی فامیلونه په پاکستان کې دي، هغه په زور لګي کوي. بنان اکثره د دوی بهرني ځواکونه دي، مثلا چچنیست او سره پاکستانیست، ایرانی، عربان او سرهسته. نو دا اکثرا طالبان په نامه باندې بهرني ځواکونه سره.
دا پکتیا ولایت د ډیرو سیمو اوسیدونکو وایي چې په کلي او بانډو کې بهرني وسلوال لیدلې او په ډیرو ځایونو کې خلک له چلند څخه په تنګ شوي هم دي. دا زرمت یو اوسیدونکو چې له آزادۍ رادیو سره په ټلیفون خبرې کولې وویل،
زرمت په اکثره سیمو کې بهرني طالبان اکثره دغه د چشمایان او عربان طالبان دي، اکثره پاکستاني طالبان په زرمت کې زیات لیدل کېږي. زرمت دا خلک د دولتو سیمو کې، د ساکوب سیمو کې او دا سیمو موضوع سیمو کې، دغه سیمو کې کوي
دا بهرنۍ وسلواله د زیاتوالي خبره د پکتیا ولایتي شورا هم تاییدوي. وایي دوی د سیمې د خلکو له خولې کره معلومات ترلاسه کړي دي چې د دې ولایت په لرو پرتو کلي او بانډو کې بهرني وسلوال فعالیت کوي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښایسته جان هادي وویل د دې وسلوالو شمېر له پخوا څخه ډېر زیات شوی. دی وایي په سلو کې 90% یې بهرني وسلوال جنګیالي دي چې په دې ولایت کې د دولت ضد فعالیت کوي، او د ده په خبره چې د دوی له چلند څخه د سیمې خلک هم په تنګ شوي دي.
اوس 10% د طالبانو په صفوفو کې داخلي خلک دي او 90% ټول پاکستاني طالبان دي، مخالفین دي چې دوی خلکو سره ډېر بد وضعیت کوي او په زوره هغوی نه ډوډۍ غواړي او دوی موټر په زوره بیا تر څو دوی یو ځای نه بل ځای ته انتقال کوي، چې خلک دوی د دې عمل نه ډېر په تنګ راغلي دي. همیشه یې موږ ته زنګونه ویلي دي چې تاسو باید به دولت سره دا خبره شریکه کړئ تر څو په اړه یې تصمیم ونیسي.
کتونکي او د چارو کاروان د بهرنیو وسلوالو د زیاتوالي لامل په سیمه کې د افغان طالبانو کموالی په ګوته کوي. وایي د هغو وسلوالو شمېر چې په دې ولایت کې به یې پخوا په جګړو کې برخه اخیسته کم شوی دی. خبریال او کتونکی اسدالله دلاور وایي چې د بهرنیو وسلوالو شمېر ځکه زیات شوی دی چې د سیمې وسلوال طالبان یا له هیواد بهر مزدورۍ پسې ووتل او یا یې هم په هیواد کې دننه کاروبار پیل کړی او له جګړې لاس په سر شوي دي.
د بهرنیو وسلوالو د زیاتېدلو یو لامل دا ده چې خپله باندې په تېرو څو کلونو کې افغان کوم جنګیالي سوي یا وسلوال طالبان سوي دوی ډېرو له جګړو لاس اخیستې. زموږ د معلوماتو پر بنسټ باندې ډېرو بهرنیو عربو هیوادونو ته تللي دي، ډېر په پاکستان کې خپله په کاروبار باندې مصروف شوي دي او ډېرې بېرته راغلي دي دلته په افغانستان کې په کاروبار باندې مصروف دي. نو پاکستان یا د پاکستان استخبارات یا خلک چې طالبان حمایه کوي هغه خلک مجبور وو چې دغه لیکې بېرته په یو چا باندې بشپړې کړي. نو نور څوک نه وو د دې لپاره، نو مجبور وو چې دوی بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې راولېږي چې دي کې عرب او خپله باندې د پنجاب یعنې د پاکستان خلک دي او د وزیرستان ډېری خلک دي، په دې کې چشنیان دي او عدد ازبکستان هم ځینې جنګیالي په دغو لیکو کې وسته.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د دې ولایت په جانخیلو وزي زدران خواک ګرد څېړۍ زرمت او پټان ولسوالیو کې امنیتي وضعیت د سیمې د خلکو په خبره ورځ تر بلې د بهرنیو افغان وسلوالو د ګډو بریدونو او سړک غاړې بمي چاودنو له وجې خرابېږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د خندهار ولایت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دې ولایت په جړې ولسوالۍ کې له دوو ماشومانو څخه د سرونو د پرې کولو پیښه په کلکو الفاظو غندله. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. محمد صادق رښتینی او د موضوع تفصیل.
تیر ورځ د کندهار د والی ویان ازادي رادیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په جړې ولسوالۍ کې د دوو ماشومانو سرونه د جاسوسۍ په تور پرې کړي دي. چارواکو وویل چې وجد سوي ماشومان یو لس کلن او بل شپاړس کلن دي. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون صاحب دفتر نن دغه پیښه په کلکو ټکو وغندل. د دې ادارې د ماشومانو د برخې مسؤول شمسدین تنویر د دغو ماشومانو سرونه پرې کول غیر انساني او غیر اسلامي عمل وبلي.
او دا اودس چې د ماشومانو سر پرې کیږي دا یو جنایت دی چې زه په دې اقدام چې پولیس اصول کې د منلو وړ نه دی. یو ماشوم په صورت د جنگ طرفدار نه دی، د جنگ د برخوالو د اړیکو په حساب نه منل کیږي، ځکه چې د دوی فکري توانایي دا دلالت نه کوي چې دوی په یو چا سره په جاسوسۍ کې رابطه ولري یا د ده عملکار په جاسوسۍ کې حساب سیاته. او په دې عقل دا قضیه بیخي نادره قضیه ده.
بلخوا وسلوالو طالبان ویلي چې په دې پیښه کې لاس نه لري. د طالبان ویان قاری یوسف احمدی وایي چې طالبانو ته امر شوی چې د چا سر پرې نه کړي. د نوموړي په وینا دوی د یادو ماشومانو څخه د سر د پرې کېدو پیښه هم غندي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خزو د حقونو ځینې فعالان وایي هغوی چې د خزو پر وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د قانون له تصویبېدو سره مخالفت کوي اصلا له قانون څخه بې خبره دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر قانون څو ځلې په ولسي جرګه کې بحثونه شوي خو تصویب شوی لا نه دی. د جرګې یو شمېر غړي د دې قانون ځینې مادې د اسلام خلاف ګڼي وایي چې تعدیل دي شي. دوی وایي که دا قانون په اوسني بڼه تصویب شي د خزو ستونزې به زیاتې کړي. خو د خزو فعالان بیا وایي د دې قانون د نه تصویبېدو علت سیاسي لاسوهنې دي. تفصیل لخان محمد سینس خاورو.
د خزو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون چې د یو تخنینی فرمان په بڼه د 1300 لمریز کال د اسد په میاشت کې توشه او په رسمي جریده کې لخبرېدو وروسته د اجرا وړ ګرځېدلې. اوس مهال په ولسی جرګه کې په یوې لانجمنې موضوع اوښتې ده. کابو میاشت مخکې د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون په یاد فرمان کې یو لړ بدلونونه راوستل او د تصویبېدو په مقصد یې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ چې د جرګې د یو شمېر غړو له مخالفت سره مخ شو. د دې قانون د تصویبېدو مخالف وکیلانو ویل چې د یاد قانون په طرح کې داسې موارد شته چې د اسلام له اصولو خلاف دي او که په همدې بڼه تصویب شي ډېرې کورنۍ به سره بېلې کړي. له یوه څخه زیات ودونه، د کم عمره نجونو نکاح کول، د امن په کورونو کې اوسېدل او داسې نور هغه موضوعګانې دي چې په اړه یې اختلافات راپورته شوي دي. دینی عالمان وایي پرته له دوو مواردو څخه نور موارد د اسلام خلاف نه دي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن وایي
بله خشونت هست به استثناء دو مورد، یکی مسئله سن ازدواج.
دو ویشت مورد چې په دې قانون کې ذکر شوی د اسلام له نظر هم خشونت بلل کیږي. پرته له دو مواردو، یو د واده عمر او بل یو څخه زیات ودونه.
د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون په څلور څلوېښت مادو کې ترتیب شوی چې په پنځمه ماده کې د ښځو پر وړاندې د خشونت دو ویشت مورد ذکر شوی او له شپاړس کلونو څخه د کم عمره نجونو ودول پکې جرم ګڼل شوی دی. د دې قانون د طرحې د پنځمې مادې په یوویشتم بند کې راغلی چې که د هیواد د مدني قانون شپږ اتیایمه ماده په پام کې ونه نیول شي، له یو څخه د زیاتو ودونو کول جرم دی. د مدني قانون شپږ اتیایمه ماده داسې وایي: که نارینه توان ولري ښځو ته نفقه ورکړی شي او لومړی ښځه یې عقیمه وي او اجازه ورکړي، مېړه دوهم واده کولی شي. د ولسی جرګې غړی قاضي نذیر احمد حنفي وایي اوس مهال په هیواد کې د نارینه په نسبت ښځې زیاتې دي او کله یوه واده څخه زیات جرم وګڼل شي ډېر نجونې به له ودونو پاتې شي.
که څوک دوه یا درې ښځې کوي باید د لومړۍ ښځې چې عقیمه ده اجازه ولري. اوس مهال په هیواد کې 55% ښځې او 45% نارینه دي. په دې اساس باید 10% نارینه دوهم واده ونه کړي او 10% نجونې بې واده پاتې شي.
خو دینی عالم شمس الرحمن فروتن وایي اسلام هم په ځینو شرایطو کې د دوهم واده جواز ورکړی دی.
مسئله طوری باشه که یک مرد عدالت تامین کرده نمیتونه.
مسئله داسی وی چی یو نارینه عدالت نشی تامینه ولی لیوی خزی تخزیاتو تنفقه نشی ورکه ولی په قرآن مجید که په صراحت سره دوهم واده جواز نلری.
لخوزو سره د تاوتریخوالی د مخنیوی د قانون د طرحه د شپږم ماده دویم بند وای کله خزه سره تاوتریخوالی دوام مومی خزه کولی شي چې د امن په کورونو کې ووسیږي. خو ښاغلی حنفي له دې مسالې سره هم مخالف دی
که اختلاف در قرآن مجید صریح بیان میکنه که اگه بین زن و شوهر اختلاف آمد، یک حکم از طرف مرد یک طرف که طرف زن بیرن با اینا مشوره کنند.
اختلاف قرآن مجید به صراحت سره بیانوی چه که ده خزی او میره ترمنز اختلاف راغی، یو حکم ده خزی او بل ده میره لخوا مشوره وکری چو ده دوی جوان جول شی او که نتیجه ور نکره د کاکا ماما او ده سنور محارم کورنو ته ده ور شی. خو د امن په کورونو کې اوس مهال پرته له فساد نور څه نشته.
د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د کورني تاوتریخوالي په صورت کې ښایي ښځې د خپل ماما تره یا کوم بل خپل په کور کې هم په امن کې ونه اوسي، نو ځکه خو د امن کورونه ورته مهم دي. ځینې افغان مېرمنې له ولسی جرګې غواړي چې د دې قانون په طرحه د بحثونه ګړندي او ژر دې تصویب کړي. نبیلا صالحي وایي
زین د دې طرفداریم چې دا قانون تصویب شي. خوښتنه می داده چې دا به دې قانون اختلافي مادو چې دا تعدیل راشي، کومه ماده چې د اسلامي شریعت خلاف دي هغه له قانون نه وستل شي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي څوک چې د دې قانون له تصویبېدو سره مخالفت کوي اصلا له قانون څخه ناخبره دي او غواړي له دې مسئلې څخه سیاسي ګټه پورته کړي. یو له دې فعالانو څخه زهرا سپهر ده چې وایي
زه فکر کوم په پارلمان کې چې پر دې قانون بحثونه کېږي تر شا یې یوه سیاسي لوبه پرته ده. څوک چې د دې قانون د تصویبېدو خلاف دي اسلامي قوانین سم نه دي مطالعه کړي.
زهرا سپهر وایي اوس مهال د هیواد 1,000,000 ښځو لاسلیکونه کړي او غواړي چې دا قانون د تصویب شي. ویل کیږي چې د مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره بیا هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه نه دی تللی. د بشر د حقوقو اورګانونه وای چې تیر کال په هیواد کې د خزو پر وړاندې د خشونت سباند سلور زره قضیه ثبت کړي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تازه راپور د معلوماتو لمخه په تیر دوو کلونو کې د ناموسی قتلونو سباند سلور سو دوسیه ثبت کړي دي. کارپوهان وای دا وضعیت خای چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د خزو په وړاندې د خشونت د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د هلمند له درې سوه شپېته ښوونځیو څخه یو سل او درې پنځوس لا هم تړلې پاتې دي. په هلمند کې د یو لک او شپږ څلوېښت زره زده کوونکو له جملې څخه سږ کال دوه زره اته سوه نارینه او ښځینه زده کوونکي له دولسم ټولګیو فارغ شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د هلمند پوهنې د ریاست چارواکي وایي د تیرو څو کلونو په پرتله په کارونو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی، خو لا هم په وړاندې یو لړ ستونزې لري. د دغې ولایت پوهنې رئیس محمد نسیم ساپی وایي چې په تیرو څلور کلونو کې د امنیت په ټینګښت سره په بېلابېلو ولسوالیو کې بندې ښوونځي پرانیستي دي، خو زیات شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري. د وویل څلور کاله وړاندې په دې ولایت کې د درې سوه شپېته ښوونځیو څخه اویا بابه ښوونځي فعال و، خو اوس مهال د دوی په هلو ځلو او د خلکو په مرسته د پرانیستو ښوونځیو شمېره دوه سوه ته رسېدلې ده، خو لا هم یو سل او درې پنځوس ښوونځي تړلي دي. ساپی زیاته کړه چې په دغه پرانیستو ښوونځیو کې دمګړی یو لک اووه دېرش زره زده کوونکي په زده کړه بوخت دي، چې دېرش زره پکې ښځینه دي. دول که څه هم په مرکز یو شمېر ولسوالیو کې ډېرو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوي دي، خو لا هم ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال دوه زره اته سوه تنه نارینه او ښځینه زده کوونکي له دولسم ټولګیو فارغه شوي دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د فارغه شوو کسانو لپاره د کانکور د امادګۍ په خاطر کورسونه پرانیسي. د پوهنې رئیس زیاته کړه له یاد شمېر ښوونځیو څخه اتلس دیني مدرسې دي چې یوولس یې پرانیسي دي، او پاته پنځه یې د نامنویو له امله په کجه کې دیشو، باغران، موساکله او خانشین ولسوالیو کې تړلي دي. سپی وویل په پرانیستو مدرسو کې دوه زره تنه زده کوونکي طالب العلمان لري، او د یو سلو لس تنه دیني مدرسینو یا استادان لخوا درس ورکول کیږي. بلخوا په هلمند کې له ښوونځیو تازه فارغ شوي زده کوونکي غواړي د معارف وزارت لخوا ورته د کانکور د امادګۍ ټولګي جوړ شي، او ډېری کسانو ته په کانکور کې د بریالي کېدو زمینه هم برابره شي.
دولت باید هڅه وکړي هغه زده کوونکي چې اوس فارغ شوي د هلمند لپاره لوی لاسته راوړنې دي. دولت باید هڅه وکړي د دوی لپاره د کانکور د چمتووالي زمینه مساعد کړي، او دوی ته په کانکور کې سهم ورکړي. تېر کال په هلمند څخه ډېر کم زده کوونکي چې پوهنتون ته لار پیدا کړي، باید د دوی لپاره د دوی د لار موندلو لپاره ډېر هڅه وکړي دولت.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي اکثره تللي ښوونځي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې دي چې دمګړی لا هم ناامنه دي. دوی وایي که څه هم طالبان د ښوونځیو د ساتنې په برخه کې د دوی سره ستونزه نه لري، خو لا هم ناامنۍ د ډېرو ښوونځیو د تړل کېدو اصلي لامل بلل کېږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په ترکیه کې د مظاهرو د پای ته رسېدو لپاره د ترکیه صدر اعظم سبا ته د مظاهره چانو له مشرانو سره ګوري. په عین حال کې د ترکیه د اخوډب ضد پولیسو نن د استنبول له هغه میدان څخه د مظاهره چانو د لرې کولو لپاره اقدامات پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ راهیسې پکې مظاهرې دوام لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد اوروي.
د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان موافقه کړې چې د حکومت ضد پراخو مظاهرو له مشرانو سره وګوري. دا کتنه د چهارشنبې په ورځ په پام کې ده. د ترکیې د حکومت له دغه اعلان وروسته د ترکیې په سلګونو د بلوا ضد پولیس د استنبول تقسیم میدان له موانعو تیر شول. دغه میدان له یوې اونۍ دا په دې خوا د حکومت ضد مظاهره چیانو اشغال کړی. پولیسو له دې میدان څخه د مظاهره چیانو د لرې کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له توپونو کار واخیست. په ترکیه کې د پراخو مظاهرو په ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د استنبول او پلازمېنې انقره واټونو ته راوتلي وو، او د اردوغان او د ده د عدالت او پرمختګ د ګوند پالیسیو پر ضد مظاهرې وکړې. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بولینت ارنچ پرون په انقره کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې اردوغان به د چهارشنبه پر ورځ د مظاهرچیانو غوښتنې واوري، خو د په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حکومت به د په وینا غیر قانوني مظاهرو ته نور نو اجازه ورنکړي.
حکومتمز ایشین باشندادر ایشه وضعیت اتمکتدر.
زموږ حکومت مسؤل دی، امنیتي ځواکونه خپل کارونه سرته رسوي. موږ نور په ترکیه کې غیر قانوني مظاهرو ته اجازه نه ورکوو او موږ بل قانوني لارې د مظاهرو د تیتو پر کولو لپاره لټولو امکاناتو کار واخلو. د ترکیې د حریت ورځپاڼې خبریال اردم ګینس وویل پولیسو تر اوسه د ګیزي پارک کې چې مظاهرچیانو اشغال کړی مداخله نه ده کړې، خو دوی پر لپسې ګاز شیندي چې ټول تقسیم میدان ګاز نیولی دی. دغه پارک تر اوسه د مظاهرچیانو په کنټرول کې دی، خو د تقسیم میدان نورې برخې یعنې د جمهوریت د یادګاري څلی، د تقسیم میدان مرکزي برخه، د اتاتورک کلتوري مرکز ستره ودانۍ پولیسو نیولې. پولیسو ټول شعارونه، ټول بیرغونه د اتاتورک له کلتوري مرکز څخه لرې کړل او یوازې د ترکیې بیرغ ولګاوه. په ترکیه کې روانې مظاهرې یولس ورځې مخکې وروسته له هغې پیل شو چې په استانبول کې د یوې پروژې د جوړولو په وړاندې اعتراضونه د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل شول.
په استنبول کې مو د روانو مظاهرو حال واورېد. اوس 2:30 بجې شوې. له جنقه الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش له مشرانو جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړي. دا قانون ولسي جرګې تېره ورځ تصویب کړی و. اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله الدین وایي د فساد د مخنیوي لپاره د دوه شرکتونو کار ځنډولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په جریان کې د 14 تنو وسلوالو مخالفانو ته مرجو راړولی. د ایران د جمعې د ورځې جمهوري ریاست انتخاباتو کې منځلاري کاندید رضا عارف اعلان وکړ چې له سیالیو څخه وځي. عارف په خپل ویبپاڼه کې ویلي پخواني منځلاري جمهور رئیس محمد خاتمي ورڅخه غوښتي چې له سیالیو څخه وځي. د سوری دولتي تلویزیون وایي دوه ځان وژونکو د دمشق په مرکزي برخه مارجه میدان کې حمله وکړه. لږ تر لږه 14 کسان یې ووژل او له دیرشو زیاتې ټپیان کړل. په ترکیه کې د مظاهرو او شخړو ضد په سلونو پولیس د استانبول ښار تقسیم میدان کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا جوړو شوو بندیو یا موانیو څخه تیر شول. اعتراض کوونکي له یوې اونۍ راهیسې په پارک کې دېره دي. په یوې نوي څېړنې کې ښودل شوي چې په یو شمېر هېوادونو کې د ځان وژنو او پوځي لګښتونو د زیاتېدو له امله نړۍ په ناامنې سیمې بدله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسرائیل او فلسطین ته خپل سفر وځنډاوه او غواړي په روانې اونۍ کې د سوریې د رژیم مخالف یاغیانو ته د مرستې د لارو چارو په اړه د سپینې ماڼۍ په خبرو کې برخه واخلي. او چین فضا ته د دوهمې خزې استولو تیاری نیسي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د لوبل میدان سپورتي پروګرام او کور کله اوري خوله هغې مخکې په کندوز کې د مخابراتو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د معلوماتي ټکنالوژي په مرسته د لارو او واټونو ساتنې تر سرلیک لاندې د غلطیو غونډه هم جوړه شوه. د کندوز د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په مقایسه په دې ولایت کې معلوماتي ټکنالوژي د پام وړ پرمختګ کړی دی. نور تفصیل له کندوزه د اجمل آریان په رپورټ کې اورو.
د کندوز د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس فضل رحمان شنواری وایي د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې انټرنیټي خدمتونه پیاوړي شوي. ګڼ شمېر خلک د 3G انټرنیټ نه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه عمده ستونزې د 3G په برخه کې چې یو شمېر خلک ورڅخه شکایت لري د نورو شخصي مخابراتو شرکتونو نه رقابت دی چې ډیر وختونه انټرنیټ په یاد ولایت کې کار نه کوي. شنواری وویل د فکس لاین پروژه په کندوز کې بشپړه شوې او د نوري فایبر پروژه باندې کار دوام لري، کوم چې د خان آباد ولسوالۍ نه پیل او د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد پورې رسیږي.
فکس لاین شبکه چې ډېره ارزښت لري د کندوز ښار کې موږ تطبیق کړې ده. موږ چې د فایبر نوري او زیربنایي شبکه د وزارت مخابراتو ده، موږ هم د تاجکستان سره وصل مخکې نه وصل کړې وه. د کابل نه د رنګ حلقوي تکمیل شوی ده. د یو میاشت مخکې چې جناب وزیر صاحب خپله هم دلته تشریف راوړی او د مخابراتو توسعه د فایبر نوري د زون د شمال شرق چې د کندوز نه تخار او بدخشان پروځي، دا پروژه موږ فعلا عملا شروع ده. عملا د موږ تقریبا کرم خان آباد ولسوالۍ ته رسیدلې ده.
د مخابراتو نړیوال ورځ هر کال د مې په ولسمه د یو ځانګړي شعار لاندې لمانځل کیږي چې سږ کال یې شعار په یاد ولایت کې د واټونو او لارو معلوماتي ټکنالوژۍ پر مټ باندې خوندیتوب و. د دې تر څنګ د کندوز یو شمېر د معلوماتي ټکنالوژۍ ګټې اخیستونکي بیا شکایت لري چې په لرو پرتو سیمو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او له خدمتونو نه یې خلک راضي نه ښکاري. عبدالله د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی په دې اړه وایي.
وروره دا تریجی ګر سره کار نه کوي، دغه یو میاشت کېږي چې اخیستې هم د پیسې هم په مصرف کړی، سم کار نه کوي، ایمیل نه لیږل کېږي. دا یو غټ مشکل ده په امام صاحب کې، ټلیفون نه صحیح کار نه کوي. د شپې له مخې مونږ چې کله غواړو چا ته ټلیفون وکړو دستګاه کار نه کوي، پیسې ډېرې اخلي. مونږ د دولت نه غواړو چې دغه مشکل زمونږ حل کړي.
خود کندز مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي چارواکي بیا وایي، په یو شمېر سیمو کې د امنیتي دلایلو له مخې شپې له مخې مخابراتي شبکې بندېږي.
د مخابرات خو تاسو بهتره معلومه ده چې یو منفعه کار دی، او بعد وختو کې د امنیتي شرایط خلک تهدیدوي. د دې لپاره دوی ناګوزي را بعض جوی کې د شپې له خوانه خپل انتنونه ګل کوي، او دا کار چې دی نو مونږ د خلکو نه خواهش کوو چې مونږ باندې داغونه کې چون دی مونږ ټول خلکو ته خدمت کول دي، خاص یو جنا ته خدمت کول نه دي. نو دا مشکلات بدبختانه وجود لري او شته دي.
عزت الله چې د کندوز سیدرک سیمې اوسیدونکی دی وایي، د مخابراتو خدمتونو لا هم د خلکو د اقتصاد سره نه لګي. د هغه په نظر د ګاونډو هیوادونو په پرتله اوس هم بدلون ته اړتیا شته.
غټه ستونزه د بیل وړوالی دی، د مخابراتو د بیل وړوالی. بل دلته تریجی یوازې اتصالات تریجی په حال دی چې هغه هم ځینې وخت د ستونزو سره مخې کار نه کوي. شبکې ځینې وخت سم کار نه کوي په ځینې ساحو کې، لکه امام صاحب کې چاردره کې د شپې دخوا کله شبکې بندي. زه نه پوهېږم چې دغه به کومه تخنیکي ستونزه یا که امنیتي مشکل به وي. که نه
په کندز ولایت کې د خصوصي مخابراتو شرکتونه سربیره د لینی ټلیفون او نوري فایبر پروژه هم بشپړه شوې، چې اوس مهال د مزو غزول لړۍ د یاد ولایت خان آباد ولسوالۍ نه د بدخشان مرکز فیض آباد پورې روانه ده. د دغه پروژې بشپړېدو سره به شمال ختیځ ولایتونه د معلوماتي ټکنالوژۍ له ګټو برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لویو بخښونکو خدای په نامه. د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې مو د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ یو تن انتخاب کوونکی
طاهر رفیع، ډایرکټر تخنیک د فدراسیون فوټبال،
زموږ میلمه دی. له دې سره به د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په اړه باندې ځانګړي خبرې ولرو، خو تر څه مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. سلام د سپورت نړۍ خبرونو ته خراغلاست. د افغانستان د والیبال ملي لوبغاړي د دوشمی پرز د نړیوالو والیبال سیالیو لپاره قزاقستان ته ولاړل. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پپلزی ازادي راډیو ته ویل، اصلي چې د 92 هیوادونو ترمنز د قزاقستان په قربتو پیلېږي. د افغانستان په استازیتوب پکې 12 لوبغاړي او 3 روزونکو برخه اخیسته ده. د سلې په 15 ګروپونو کې تر سره کیږي. د افغانستان د والیبال د ملي لوبغاړي د ازبکستان او قزاقستان سره په یو ګروپ کې راغلي او تمدل دغه دوه ټیمونه سره لوبي وکړي. د افغانستان د سامبو کورش لوبغاړو د آسیا له لوبو څخه د نقرې لس او د برونزو دوه مډالونه خپل کړل. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر سمید رې ازادي راډیو ته ویل، لسلې چې د ازبکستان په تاشکند ښار کې وشوي، د افغانستان په استازیتوب پکې ولس لوبغاړو او دریو پلاویو او روزونکي برخه اخیستي وو، چې د افغانستان ځینو تکړه لوبغاړو پکې د نړیوالو ستورو کورش لوبغاړو ته هم لار پیدا کړه. د ویل چې افغانستان په آسیایي کچه باندې په دغې لوبه کې ښه ځای لري. او په نړیوالو کرکټ لوبو کې هم دا چې د چمپیونز ټرافي لوبې د نیوزیلند، انګلستان، ویسټ انډیز او هند په بریالیتوب سره مخ ته روان دي. د کرکټ فوی پانل د مخې نیوزیلند او انګلستان په خپل ګروپ کې د استرالیا او سریلانکا ټیمونه ته ماتې ورکړې دي. ویسټ انډیز او هند هم په جنوبي افریقا او پاکستان باندې برلاسه شوې دي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را به شو د خپل پروګرام میلمه په لور. لکه څنګه مو چې ویل، د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک او همدارنګه د افغانستان په فوټبال غوره لیګ کې یو تن انتخاب کوونکی ښاغلی طاهر رفیع زموږ میلمه دی. رفیع صاحب، ډیر زیات ښه راغلی، ستړي مشه.
سلامت سي، زما هم ګرم سلامونه ټولو هغه وطنوالو او ګران چې زما اواز هم د هوس په رادیو سره د خونه اوري.
د فوټبال غوره لیګ لپاره څومره کار شوی دی او څومره وخت وروسته به دغه فوټبال له خیر سره پیل شي؟
د غوره لیګ د افغانستان فدراسیون فوتبال لس کاله قرارداد لري چې دا به ان شاء الله لس کاله پورې دوام لري. پروس کاله چې کوم برنامه یو غتیری شو او په دې تاسو ولې چې طوفان هر روز خپل قرمانی تر لاسه کړو او ستا کاله په دوه مرحله باندې کیږي چې مرحله لومړی مرحله د انتخاباتو دی او دویم چې دی بیا ان شاء الله خپل مسابقات دی.
کوم قواعد مختوړی د دوی په انتخاب کې څه استعدادونه باید دوی ولري چې وکول شي ستاسو په دغه انتخاب پروسه کې کامیاب وي؟
د فوتبال معیارونه چې دی یو خ فوتبالر اولین کار دا چې د فوتبال درې حالت چې دی هغه درې حالت دوی پیژني: استقامت خو لري، سرعت لري، کنټرول لري، شوت دی، پاسونه دی، حمایت ټیم دی او مسؤلیت په ټیم کې دی. یو خ فارورد څنګه، یو خ مرکز څنګه، یو خ دفاع څنګه. مسؤلیت دا چې لکه یو دفاع څنګه موثر چې دفاع کې لکه ګول وهنه نشي، مرکز خ پاسونه کې او بازی جوړ کې او فارورد هم ګولونه کوي او مسؤلیت لري. نور استقامت او سرعت او قدرت تاسو ویل.
تر اوسه پورې کوم کوم ټیمونه انتخاب شوي دي، یعنی کوم ټیمونه خپل انتخابي سیالي کړی دي او په کوم ټیمونو باندې کار روان دي چې ترغه انتخابي؟
اولنۍ انتخابات په کابل کې د شاهین اسماعیل ټیم چې شپږش کسان انتخاب شو، هغه شوي. بیا لارمنګ زون شرق د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان هم د پاکستان څخه مهاجرین افغانان راغلي چې شپږش کسان د اسپین غر بازان ټیم په خاطر موږ انتخاب کړو. بیا جنوب غرب ته لاړو، قندهار ته چې میزبانی د قندهار او د قندهار دوه ټیمونه زابل او نیمروز او همچنان هلمند او چې شپږش کسان موږ غو میوان تلان ټیم لپاره انتخاب کړو. زون جنوب مرکز او خپل میزبانی او د خوست، گردیز، د خوست، پکتیا، د پکتیکا او د لوګر او میدان وردک او غزنی څخه موږ شپږش کسان د اباسی سپید لپاره ټیم جوړ کړو. بیا لاړو شمال شرق ته چې تخار میزبان او د قندوز، بدخشان او بغلان او تخار څخه موږ د موجهای مو په نوم باندې موږ یو ټیم جوړ کړ شپږشته. بل برنامه د خپل غرب زون دی چې د هرات، بادغیس، فراه او غور ټیمونه بسره سیالي کوي او شپږش کسان د طوفان هرود یو مرکز پاتې دی چې کاپیسا، پنشیر، دایکندی او ایران څخه مهاجرین ټیم راځي. او بل زون شمال دی چې مزار، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب دی.
په افغانستان کې تیر کال د لومړي ځل لپاره غوره لیک تجربه شو، ډیر ښه حمایت وشو د خلکو لخوانه. څه فکر کوئ دغه اوسنی لیک چې روان دی، دویم دور د غوره لیک، دا به څومره فرق ولري او څه باوري یاستئ چې څومره حمایت به وشي، څومره به د خلکو هرکلی له دغه لیک څخه وي؟
خلک بے صبرانه منتظر دی د مسابقو ته چې خپل لیک مسابقې کې د اختر نوروز ته انشاءالله لکه روجې میاشت مبارک نوروز ته. پروس کال همچنان ختمونه او ښه مسابقې او ښه سیالۍ شو، خو سږ کال د هغه ټیمونو څخه بهترین ټیم راغون شوی. ما تاسو ته مخکې یادونه کړو چې هر یو ولایت منتخب ټیم جوړ کړو او منتخب ټیمونه به سره مسابقه کوي او انتخابیږي. پروس کال دا پروسه نه و، پروس کال درې څخه و چې خلک به رای اخیستو او کامیابېدو او موږ د وران درې هغه و مسله ترتیبو چې فزیکی، تخنیکی او روانشناسي.
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې موږ ستاسو تر اتلو په اړه باندې یو څه نشر کړل. دوستانو ډیر زیات کمنټونه ورکړل او ډیر زیات لایک ورک. ځینو دوستانو دا پوښتنې کړې وي، لکه یو دوست موږ عبدالحمید بل په نوم د پښتین صاحب او قاسم خان، دوی لیکلي چې دغه دقیق تاریخ به د دویم غوره لیک څه وخت وي او څومره ستونزې تر اوسه لیدلې دي په دغه پروسه کې چې تر دویم دور پورې رسیدلې یاستئ؟
دقیق تاریخ ان شاء الله ما تاسو ته یو اشاره وکړم مخکې چې درو جمعیش مکمل رخصتي سرټیمن تمرین کې خپل ترکیب جوړی په چکم معیارونه دغه برابرې ان شاء الله د اگست په وسط کې په مینز په اگست کې ان شاء الله به د مسابقه شروع شي. تر اکتوبر پورې دا دوام لري او کوم ستونزې چې تاسو مخکې چې کوم ستونزې تاسو مخکې شوي په دې کې موږ صرف استډیوم ملکشانت غاډ نه دی او کسان ماشاء الله تماشاچیان ډیر دي. پر اوس کال موږ لکه 15000 کسانو تماشا چې زید لودو سکل ان شاء الله موږ ونیم 8000 پورې ځای رسولې.
په مجموع کې د یو فوتبال روزونکو په توګه باندې تاسو پخپل ژوند کې، پخپل حرفي ژوند کې څومره ستونزې لرئ؟ له اقتصادي پلوه، له امنیتي پلوه، له دې عمل چې ځینې مقامات تاسو سره همکاري نه کوي په دغه اړه باندې کراته وي؟
زه خپل په خاني لوغاره د ټیم ملي پاتې شوم او مدرس يم، ډایرکټر تخنیک يم، همچنان مربی يم او د پروسه کې زه انتخاب کوم. د فوتبال معنویات خلیل لري، یو افتخاري د خپل د کمیس لګنی پیران د ټیم ملي اغوستل دا موږ لپاره ډیر افتخار دی. هر یو بازیکن لپاره خدا چې نور مشکلات ستونزې لکه د مکتب نه پاتې کېدو، د الکانو د کار وظیفو نه پاتې کېدل، په افغانستان کې مادیات نه ورکې فوتبال چې یو فوتبالر یو کور جوړ کړي یا ژوند خپل جوړ کړي ولی مانویات دې دغه وطن لپاره دغه کشور لپاره افغانستان لپاره دوی زیار وباسي چې تاسو ګوره چې افغانستان په جنوب آسیا کې لومړی مقام لري په آسیا کې وشتم لري او په مکمل دنیا کې یو سل نه هتیا څخه دوی راغلي او سلويخت د دوی خپل زیار د خپل مننه دی چې دوی کوي بدون د کوم کومک څخه ستونزې زه فقط خواهش لرم دا نه چې زه وایم چې دا ستونزې آیا علیګي نه الکیږي زګر دې موویل زمونږ کوم ځوانان چې او ملي ټیمونه کې دي دوی په آسیا کې جنوب آسیا کې دوی خپل ځای لري قرمانی اني راوړلې افغانستان لپاره فخر دی افتخار دی ولی دوی چې بیرته د سفر څخه راځي دوی مکتبو کې غیر حاضر دي محروم دي امتحانو څخه پات کیږي د کور څخه دوی باندې مشکلات پیښ مخ کیږي چې تاسو ته مکتب مهم دی نه فوټبال زه د وزارت معرفت څخه دا اله لرم خوښتن لرم چې فدراسیون فوټبال چې کوم د ازریان په حساب باندې دا الکان دوی لکه ته توجه کی چې دا محرومیت او د غیر ازریان د الکانو د مکتوب ذریعہ باندې حل شي
غواړم چې دوه څل تاسو ورم یو دا چې مخیل دي چې خپل پیغام وای ورسته پیغام وای په نړیوال فوټبال کې او په دنه افغانستان کې موکم فوټبال پلیئر یا فوټبال لوبغاړي ډیر زیات خوښيږي
په نړیوال کې دین دیدن چې یو بهترین زما د خوښ ورزشکار او فوټبالر او په دنه افغانستان کې هر یو هغه بازیکن چې د افغانستان ملي ټیم د پاره لوبيږي زیار کوي خالي وبسي ځان زوري هزمه ټول خوښي زه خپل ژوند کې درې اغه او ته خبر ته ډیر زیات اهمیت ورکوم چې هغه تعلیم دی عبادت دی ورزش دی دغه درې شی د انسان ډیر زیات پام وکي او دوی زره یو زنجیر چې دې درو کې یو پرې نه دی دا زنجیر به چېږي او دا به فائدہ وي
ډیر زیات مننه کوم خغلی طاهر رفی ډیر زیات خغلی او لدی مننه کوم چې موږ سټډیو ته راغلی
ته سلامات سه سلامات
فوټبال غره لیگ دویم دور له خیر سره بیا هم پیل شي او ډیر ښه بریلی توپ سره تر سره
ان شاء الله ان شاء الله تاسو هم ډیر زیات مهرباني چې اواز د اریو فضاوانته په داخله په خارج کې رسیدي او غیاګه کې د فوټبال سره
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدون کو زموږ پروګرام په همدې ځای پات رسیدي خو یو څه مهیر نشي د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه او د ازادي ویب @rfrl.org ایمیل آدرس تاسو په خدمت کې ده تر بیا مو پاک او بخښونکي خلاص پاره
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو اور دن کو ستلی مشی او نور شخصي مفلونو کې پراته لدی چې مقابل لوري خبر وي عکس اخستل او فلم برداري کوم ستونزې رامنځته کوي
عکسونه بازار ته راوتلي دي چې هغه د ډیرو محرمو د مراسمو فلم برداري او عکسونه دي اجتماعي جرم دي شخصیت کشی دی او فامیل ته
نن امدا موضوع چیرو پورسته شی بو کې تمثيلي ټوله هم چمت شوې زما فرشتي مرسل ملتي او کړی قدر منه دوستانو نن سبا کمرې او کمرې لرونکي موبایلونه دومره ډیر شوي چې لوړو ماشومان سره هم وي خو کاش چې دا کمرې او موبایلونه سم کاریدلې په اکثر نورې هیوادونو کې چې کله کوم نوې شی د خلکو په واکه کیږي نو لومړی ځان د هغه شی د کارونې په فرهنګ پوهوي خو له بده مرغه په افغانستان کې به دا خبره نشته اکثر کسان کمرې او موبایلونه اخلي بیا چې د دوستانو ودونو او نور محفلونو ته ځي پټ او ښکاره عکسونه اخلي او فلم برداري کوي چې دا کار په حقیقت کې د یو کس په شخصي حریم تیرای دی په پیل کې د کابل وسن کې مریم او توتن نورو کیسې اورو
یو څو ورځې مخکې د ماته خړې یو د ولر لمغه وده کې د منګ یو خپلون جیکسو جلې و دوی اتان کوي دا یو ټول مکمل فلم برداري کوي به وخت څه دي دي فکر سو جیکسو ماغه ایت نه پاک دلیته کې دا موبایل نه ډیر جنجالونه په دې وسو څه ولې دا دغه کې دوی ویل چې د سینې څه دا باندې وزي او ټول خلک وګوري په دې څو ورځې مخکې سالګره اند هغه سي ګډې تو سره بیا پاندې کې فلم برداری کړای اوغه لاس پلاس دغه ټول موبایلونه ډاکسی وی خدای غا سپوسې دغه نفر دا وستلای دی مو کنه هغه پریدی
سوزله زی د کمرې مخ ته راوړې و ما فامیل هم ناسو کلچ زما تصویر سوزله مخ ته راوړنو مور پلار می اغه د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه یعنی مثلا دومره خلکو نشي ګډونی کړي ست تصویر مخ ته راوړې
کوم عکس نه پیغام د کوم زینه اخیستل شوی هغه د خپل ملګری زورولو د پاره د عکس ورکړو چې ته څنګه د خزو سره خبرې کوي نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس نو مې په وخت کې ستا سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستا سره مکتونه وسیله وینه هغه د انټرنیټ ته څنګه ورکړي خلکو ته د څنګه ورکړي ما ما خو چاته نه دی ورکړي وای په انټرنیټ کې زما اوس د عکس زه خبر نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی بیا بل اخر چې پښتنه شو نه هغه هم د کوم بد نظر نه نو ورکړي ولې دا هم بد خبر ده چې ته چا نه اجازه ونه خستل شي د هغه عکس انټرنیټ ته ورکړي په خصوص د سیاست
د زینو کسانو په نظر هغه کسان بی اجازه عکس نخلی چې کورنۍ تربیه ضعیفه وي د پغمان اوسیدونکو نه نه وای چې هغه په دې کار سره ځان به شخصیت خي
په مافل چې زو هر انجلۍ دا مافل کې داسې رخص کوي هم دا لپاره ټول راځي په موبایل کې فلم برداري کوي دا سې ډیره بده ده کنه زما ټول فامیل چې دا قایتم درد قایتم چنوي هم دا آزاد چې ډیره بده ښکاری کنه نه یو بیگانه راشي او د دې رخصونه او داسې شخصي معاملات د دې فلم مخته کنه مافل وو او زما ورور ولیدل چې بلچا په خپل موبایل کې فلم برداري کوي او ماته وایي چې زه راشه دې ته وایي چې دا فلم برداري کوي ځه او داسې مافل پات شو از ما ورور دیره خپکیج به زو کورته نزاکتا دیرست بده داده ار صبح چه تعلیم ولاری ده تربیه فامیلی ده شو و ایش وقت بده کار نکوی ام دا چه ده به یقل خرک دستی په موبایل چی اخلی او دیه کامرا ولی دل جوا چه سمره ده کامرا لرم دستی ده او ده فیسبوکونه چه ده ولی ده طول فامیلی ده اکسونه ده انجلی مجلس که ده طول اکسونه باندی رازی
د خوست اوسیدونکو که میګول وای چې د خپل ډیر ځله د ملګرو په موبایلو کې په ودونو کې د میرمنو اخستل شوی عکسونه لیدلی د دې په وینا د عکسونو داسې وخت اخستل شوی چې خځې خبرې شوی هم ندی
د خځو عکسونه خو هر یو موبایل کې پښتنه کله وکی خبر اخري تاریخ ته ورسی وشه بیا ځانې بدای سره کوي جنگونه سره کوي کنه په جنجول سره وخت یا یول یا بلول پیګیان ته خبرانه ته نو بیا کس مسر پر دې خځه آکاس انر دې پر دا ډېر شانه خبر د خځه آکاس ته ویلی وبس لکه اوس زیبل چا سپکا وکن کنه مو تر سره ته ضرور سپخ کسی
احمد چاوردک چې په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول دی وای په لومړي سر کې د هغه کسان مافل ته نغښتل کیږي چې په پوره توګه نه پیژني بیا که کومه کس یا فلم بیرون وزي کورنۍ د موضوع ډیر جدي نه نیسي ځکه په اوس وخت کې دا امکان نه لري چې ټول عکسونه او فلمونه دې پټ وساتل شي
داسې فلمونه راوتل دي او داسې عکسونه بازار ته راوتل دي چې هغه د ډیرو محرمو د مراسمو فلم برداري او عکسونه دي یقینا چې وي خزموله د دستور او فرهنګ سره د مطلقاً په ټکر کې دي بیا د خزو دی ودونو د مراسم مو فلمونه بازار ته رايسل د ډیرو ظالمو کار دی واده واده دی په واده کې به حتما ساز بوي ګډا بوي همغه یو عام متل دی پښتنو وای مړې په جړه او واده په ګډا خخ کاریږي د دواړو طرفو د مسؤلیت دی هم د نوې دی طرف او هم د زوم دی طرف وګوي باید کشران دغه نوی ځوانان کوم چې د ټولو په لاس کې موبایلونه دی او کمرې دی وګوي باید ډیر کلک کنټرول کې هغه څوک باید د خزو سالونو ته داخل نشي کوم چې هغه د فامیل ډیر نږدې اورور او یا فرزند د ورور پشان باندې نږدې محرم کسان دي د یو جهت و چې ان باید مدیر جدي او دقیق دی مسلې ته متوجه وسه دوام جهت دی قضیه دا دی چې اوس تومره ډیر د حساسیت وخت هم نه دی چې مو د فلم په مورد یا د یو عکس په مورد باندې نه باید کورنۍ خوځه پدې کې ګناګار و بولی ممکن نه دی چې د یو خځې عکس ته د په خوا پشان باندې پټ وساتل شي کیمرا موبایل کمپیوټر انټرنیټ د خلکو ورځنی ژوند ګرځیدلای دي بنا ان وګوري کې عکس اخیستل کی او د عکس بالاخره بازار ته وزي یا د عکس خپل خپلوان ترې لیکيږي یوازنه توقع او ارزو وختنه زما له فامیل نه ده چې فامیلی مجلسونو کې باید دوی حساس و اوسي هغه څوک چې وینه پیژني هغه باید په دې مجلسو کې اشتراک وکړي تر څو چې د دې ناروا کار نه بازار ته جلوګیری وشي
احمد چوي چې دوی په خپل باغ کې حمله دي ستونزې سره ډیر مخ کیږي کله چې کورنۍ ملي ته ورځي لری زینو نه نارینه دی هغه یو څو نخلي او فلم برداري کوي
فرزند په داسې ورځو کې بچي ازدحام وو بیروبار په فوق العاده ډیر و ځوانان سره موبایلونه دي دوی به ظاهرا په دین وان باندې ځب ټلیفون کې خبرې کوم در حال چې هغه په ټلیفون دوی و فامیل ته متوجه کړای وو. لدی موضوع سره مخ په جدي توګه باندې برخورد وکي، هیڅ ته اجازه نه ورکو. ګرچ مو ډیر مثالونه لرو په دې مورید باندې، کوم چې ځوانانو د فامیلونو فلم برداری کوله او عکسونه اخیستل او ورسره فامیلونو مابینس کې بشخړې او جنجالونه را پورته کړل. کله چې داسې مثالو سره مو متوجه کیګو، اولی برخورد مو د دې چې د فامیل ته نظر لاندې د موبایل مربوطه فلم او یا عکس ډیلیټ کوو، کاغه چې پولري مکمل ان چې تخریبو، اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی، او فامیل ته فامیل زورول او فامیل تر فشار لاندې نیول دی. طبعا عکس خود زړو خزو څوک نه اخلي، خود ځوانون جنو عکس اخیستل کی د دې فامیل په ضد باندې استعمالوي. دی الک جرم کړی دی، ناروای کړی دی، خراب کاری کړی دی، او دغه د تندې په خاطر دغه د اسلام خاطر باندې چې هغه متوجه شي چې په جامعه کې هر څوک خپل حقوق لري، د ښه کار مقابل کې پاده شو، د بد کار مقابل کې مجازات موجود دی. د دې اسلام په ذریعہ باندې حوزه ته معرفي کو.
یو خو یو شمیر کسان قصدي د ښځو عکسونه اخلي، بیا په یو ډول نه په یو ډول نورو ته لیږي. بل دا چې د ځینو کسانو موبایل نمبر کیږي، د چا لاسته چې ورځینو کورنۍ فلمونه او عکسونه خپریږي. د حبیب الله په نظر ښه ده چې په موبایل کې هیڅ عکس ونه اخیستل شي او فلم برداری هم ونه شي.
کارګر را سره کار کوي او دغه موبایل هم دغه سده کور عکسونه باسلی وو، هغه نه صبر واله او جو بل ورځ نیټ کما خپل څه وکړل، دغه د کورنۍ او څو عکسونه هغه ما خپل ول نه دغه کار ده. کنو رار سره خو د سیاسره دا کس دا خنه ده، هیڅ نه ده په کار نو فرزن ما و باسو دا کس سبا د ما ورور یاد ترزو یاتر دا مان موبایل رو شغه خو ګوري کنه یاد ما وي قومي ما ته پسته په اون نه جوړیږي نو هیڅ کله نه ده په کار څه دا کس سړی ځان سره وساتي د موبایل کې کوژدو کې دغه کیسو کې کیږي. اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته دا دایرام و خښه نمشم کې دغه غونډه په لمبرداري ما سره د مال کمپیوټر والا شه ولا ما خو خپل نه دا کړه کنه خو کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي دغه به تیر کړی دی نه خوند هغه سی وکمالک کړي یا کوم چار شا کړي خو کړي دغه د کور غونډه راز هغه د مونږ تخکار شو خو که زینه په جنم بل خو به د سکه سی وخو پیژنې کنه ما انده ته چی شو تاسو اوس په لمبرداري وو کې تر ازیم امریکاټ ورکه دی کمپیوټر والا تا ما خاتمن کمپیوټر تا وډی کنه څه ته پکې نوٹس اچه هغه بل تلیګ بل تلیګ هم دغه نه ټیګي تکه څونه کوشش مو کې اتمن موبایل کې پاتې کېږي نو خو کار نه د بیخي په کار نه د څو سړی موبایل اول سب کې بیا کمپیوټر تن لکن سب نه د په کار څه وی کې انسان ډیر کورو کې دی هر چیرې د سو دو کې زو ګورم نو په لمبرداریم کېږي خو هغه هم خنه دا ولې ډیر ځان کې وته دي خو دغه نوړې خبره نه غاټه خبره جوړه کی
د چې په قانوني لحاظ به اجازه یک شخصل او فلم برداری کوم اجازه لري کڅنګ د عدلی وزارت ورغلو او د چې وزارت د قانون جوړونې د ریاست سرپرست عبدالرؤف ایروی سره وغږیدلو.
یک انسان حریم خصوصی داره، بنابراین هیچ انسان حق نداره که در حریم خصوصی یک انسان تجاوز کنه.
یو انسان خصوصی حریم لري، هیڅ څوک حق نه لري چې د هغه په خصوصی حریم تجاوز وکړي، د هغه ل اجازه پرته عکس واخلي یا فلم برداری وکړي. یو څوک په یو ځای کې ناس بی خبره عکس اخیستل کیږي وی خبريږي، حال دا چې هغه کس نه غواړي چې په هغه ډول عکس خپور شي. هغه وخت چې د جزا قانون جوړیده په دې اندازې کیمرې او موبایلونه نه کارول کید لکه اوس یې کارول کیږي، بل خلکو هم دومره د بلچا پر حریم تیرې نه کوو، ځکه خو هغه کسانو ته چې پرته له اجازه د یو چا عکس اخلي یا فلم برداری کوي کوم اجازه نه ټاکل شوی. اوس د جزا پر قانون باندې بیا لسره کار کیږي او موږ هڅه کوو چې دا موضوع هم پکې شامل کړو چې هغه کسانو ته جزا ورکړل شي کوم چې د خلکو عکسونه اخلي او فلم برداری کوي. زه په دې هیله یم چې بل اخره دا سونه حل شي،
بل اخره ای مشکل حل خواهد شو.
بالکل اوس تمسی ټوټه اورو په تمسی ټوټه کې یو کسانو پاکله خبرې شوې چې د بوټونو خایسته ګوري خو دې ته پام نه وی چې پاغه کې بیا ګرځېدلې نشي پیه وهې.
خورج را سکینه څه شو؟
تا خو ودا وسل کړی باید بختی را رسیدلې وای.
درې زراغله مغه نه در رسیدلې.
او دا دې چای دې مو چې شیا دا دې ناست مجلس مو مکه سره تاسو بخي سودا سوست خیریت خو وی چې دا ولی نه در رسیدلې او لیرم نه ده توکل پر خدای.
سلام علیکم.
هغه دراله. و علیکم.
خورې لګ وسلین خورا وړه.
خیز به څه پیښه ده؟
اوه پښتنه مکوا. وی وی
ولې څه خبره ده؟ ما باندې تاکید کوي چې زر راز او خپل به نه راځي.
او سړی ته مست یې مس زما پښې دواړه توس وې
بېخي د موږ سودایي کړو څه پېښ شوه
خورې یو ساعت کېږي چې په دغه لار باندې را روانه یم کله درېدم کله راکلم
ولې موټر خو نه یې چې رابندان کې په پاتې او په ځان راغلی
موټران به ډېر وه
نه خورې څه درته وایم دغه میراث بوټونه مې پښو کړي وو هغه مې په دو پنجو کې تنګ و ټولې ګوتې مې سرې تڼاکې سوې
په
هماغه ورځ مې ورته وې خورې چې پښه کې دې ښه وګوره چې بیا وروسته شکایت ونه کړې خو چاته وې
اوس په پښه کې دې جوړ نه دي څنګه
نه پښو کې مې جوړ دی خو دغه پنجو کې مې تنګ دي دا ګوتې مې ګوره دا ټولې تڼاکې سوې
نو په هماغه ورځ به دې نه اخیستلې په دوکان کې دې وملیدله
او خورې څنګه مې کړې وای ډېر ښایسته و ډېر مې خوښ سوه
پښې دې څنګه دې خوښېږي دې اوس
سړیا چوپ سه تا ته خو خدای یوه خبر درکړي ته نو بیا شروع یې
وم نو وایې یم داسې بوټ اخیستې خدای دې انصاف درته درکړي
خورې دی لومړی ځل نه دی یو ځل مخکې هم همداسې بوټونه اخیستي وو
سړی هغه خو مې واده ته اخیستي وو ته نو حق و ناقه خبرې مه کوه
خو هغه دې واده ته اخیستي وو کار شي ته اخیستي وو خو پښې دې همدغسې زخمي زخمي کړې که نه کړې
ګوره ورانه زه یوه خبر درته کوم دا وایي ښه پر موج برابر دي
تا خو ماته ویلي وو چې دلته راشه بیا د دې ځنه زوی ګلمینې کره اوس دې څنګه کړم په شا دې بوزم
څه درته وایې په پښو خو ته نه شه تلی پر وزو دې بوزي
دواړو ته خدای خبره درکړه ولې چپلقې به پښو کړم
چپلق کتلی شي
او
تک ته خو بیا نه پاتې کېږي
او هم چپلکې خو به زه ورکړم او دا موج به بیا څنګه کوې هلته به بیا څنګه ښکاره کوې چې داسې ښایسته بوټونه لرم
الا خورې بس کې نوزتي مې مه ځوروئ دا وارې مې بد کړی دي بل وارې داسې بد نه کوم بل وارې به دونه دونه بوټ اخلم
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www